د مشالډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه مني وښوې 12 بجې په دې خبري غړي کې با تاسو ته یو شمېر موضوعات وړاندې کوو چې پکې د پاکستان د وزیر اعظم پاکستان ته سفر د غراز د پاکستان تحریک انصاف د یو مخکښ د ضمانت او په سواد کې د امنیتی حالات په اړه هم راپور لرو او تر هڅه مخ کې له شاهین بنیری د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه
د خیبر پختونخوا په سواد کې ځای خلکو په سیمه کې د بدامنۍ پر ضد احتجاج کړي او له حکومت د امنیت د یقیني کولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د قومي اسمبلی په تو خالصو څوکیو باندې زمینی انتخابات د اکتوبر په 14 ترسره کیږي او د چین ولسمشر شي جین پینګ د کووډ وبا نه وروسته په خپل لومړي سفر قزاقستان ته رسیدلی. دا خبرونه تفصیل دا خیبر پختونخوا په سواد کې ځای خلکو په سیمه کې د بدامنۍ پر ضد احتجاج کړي او حکومت د امنیت یقیني کول غوښتنه کړې ده. پرون د منګوري په نشاط چوک کې ځای خلکو د احتجاجي مظاهرې لاره په سیمه کې پر روانه بدامنۍ د خپل اندېښنو سرګندونه وکړه او په انتظامی او امنیتي چارواکو غږ وکړ چې دا وسلوالو مخاوني سي. په دغه اړه یو ځای خبريال فضل خالق بیګا مشال لري ته وویل چې خلک نور په سیمه کې د بدامنۍ د پیښو زغملو ته تیار نه دي.
مونږ سواد خلک یې تا رئیس څوک باندې تیار نی د دې خلاف به مونږ باقاعده ودرېږو خلک وایي او هغې خلاف به مونږ احتجاجونه هم کوو او که نورې قربانۍ دې راځي هغه هم کوو.
د لغې وروسته د چي د سپتمبر په 13مه په سواد کې د سړک غاړې د خخ بم په 14 کې د امن کمیټې د مشر محمد ادریس په ګډون اته کسان وژل شو. د غبرت زمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. بلخو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان بیرستر محمد علي سیف وایي چې حکومت په سیمه کې د امنیت یقیني کولو لپاره عملی ګامونه پورته کوي. نوموړي بیګا مشال لري ته وویل چې د مذاکراتو دروازې پرانستې دي او کله چې حکومت او طالبان په نیټه راضا شي نو په وسلوالو به فشار اچوي ترسو اوربن عملی شي او د دا رقم بریدونو مخنیوي وشي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د قومي اسمبلی په تو خالی شو څوکیو به زمینی انتخابات د اکتوبر په 14 ترسره کیږي. د څوکۍ غو خالی پاتې شوی کله چې د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د جولای په 13مه د پاکستان تحریک انصاف د یو لسو غړو استفاګانې منظور کړې. په دې کې نه عمومي او دوه د ښځو لپاره ځانګړې څوکۍ شامل وي. ټاکل شوی وه چې زمینی انتخابات د سپتمبر په میاشت کې ترسره شي خو وروستو کمیشن د سیلابونو له کبله وځنډول. انتخاباتي کمیشن پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د 400 مردان پېښور کورمې فیصل آباد ننکانا صاحب ملیر او کراچۍ په اتو انتخاباتي حلقو به زمینی انتخابات د اکتوبر په 14 کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ڈبلیو ایچ او ویلی چې په نړۍ کې د کووډ وبا د پای په مرحله کې ده. د سازمان مشر ټیډروس ادانوم غیبریوسس پرون د انټرنیټ له لارې یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویل چې له دې وړاندې نړۍ هیڅ کله د کووډ 19 وبا د پای ته رسولو لپاره په ښه حالت کې نه و. نوموړي له هیوادونو غوښتل چې دغه وایرس پر وړاندې خپلې هڅې جاري وساتي چې له 6 میلیون څخه ډېر خلک یې وژلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کال 2020 د مارچ په میاشت کې اضطراري حالت اعلان کړی و او د وایرس تشریح د یو وبا په توګه کړې وه. سازمان وایي چې د واکسینو او داروګانو خپرېدل د ناروغۍ د شدت په مخنیوي کې مرسته کړې ده. او د چین ولسمشر شي جین پینګ د کووډ وبا نه وروسته په خپل لومړي سفر قزاقستان ته رسیدل دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف ورون د پلازمین نور سلطان په هوایي ډګر د خپل چینی سیال سره ولیدل او دواړو مشرانو د قزاقستان په پلازمین کې د ولسمشر په معنی کې خبرې ترې وکړې. توقایف د شي جین پینګ څخه مننه وکړه چې د کورونا د وبا وروسته یې قزاقستان د خپل لومړي بهرني سفر لپاره غوره کړ. نوموړي د قزاقستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د چین د ولسمشر د مرستو مننه وکړه. ولسمشر شي جین پینګ وویل چې چین په سیمه ییزه او نړیوالو چارو کې د قزاقستان مرسته کوي او د اصلاحاتو ترڅنګ به د قزاقستان د خپلواکۍ ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د دفاع په برخه کې پریکندا ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه دا وویل چې چین به په کلکه د قزاقستان په کورنیو چارو کې د هر ډول طاقتونو د مداخلې په وړاندې ودرېږي. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو ورل چې شاهین بنیر وړاندې کول، تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړی کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د شنګای همکاري سازمان په کلنۍ سرمشریزه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته رسیدلی. شهباز شریف او دغه راز اسلام آباد های کورټ په بغاوت مقدمه کې د نیول شوی پاکستان تحریک انصاف مخکښ شهباز ګل په ضمانت د خوشې کېدو امر کړی. او په سوات کې د بمی حمله وروسته ځای اوسیدونکو د سیمې پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښودلې، خو وايي هیڅوک د پخوا په څیر د بدمنۍ حالاتو برداشتولو ته چمتو نه دي.
هغه مختلف صورت حال هیڅوک هم نه غواړي چې هغه شانتي د بیا راشي، او نه د هغې څوک مرسته کوي، نه د هغې څوک د هغه کوي خواهش کوي چې هغه شان صورت حال بیا جوړ شي.
او د خبر پښتونخوا د بحرین سیمې صدیقه خان وایي سیلاب یې په دوهم وار کور لاهو کړی دی.
زمون کورونا زمون هر څه مونږ نه ول جوړ کړی و هغه ټول.
او د لغمان په زلوبو هم خوندور راپور لرو.
دې کې موږ نور ذایقه اچو د لاشي او هغه سره د دې خون برابرېږي، او دا جلبي چې دا ډېر بهر بهر هوادو ته دي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو، لمشال لډیو سوس. او سمو د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د شنګای همکاري سازمان په کلنۍ سرمشریزه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته رسیدلې دي. د غراز اسلام آباد های کورټ په بغاوت مقدمه کې د نیول شوی پاکستان تحریک انصاف مخکښ شهباز ګل په ضمانت د خوشې کېدو امر کړی. پر دې دواړو موضوعاتو په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان صاحب سره خبرې کوو، چې هم دغه مخکې د ټلیفون په کرخه دي. طاهر خان صاحب، ستړي مو شي؟
ډیره مننه ستاسو، شکریہ
ستاسو نه مننه. او لومبئی موضوع ته راځو چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د شنګای همکاري سازمان په کلنۍ سرمشریزه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته رسیدلې، نو په دغه اړه هم معلومات ورکړي چې هغوی لتلو مخکې څه څرګندونې کړې دي، او بل دا چې په دې وخت کې دوی دغه سفر څومره مهم دی د پاکستان لپاره.
سفر خو د پاکستان لپاره ځکه مهم دی چې د شنګای همکاري چې کوم تنظیم دی اس سی او، نو پاکستان دغه یو مستقل غړیم دی 2019 کال کې، او پدې کې چې کوم هیوادونه اکثر هیوادونه دي ناغه بیا د دې سیمې هیوادونه غړي دي، د مرکزی آسیا، د جنوبی آسیا، او بنیادی مقصد هم دغه لکه څنګه چې د تعاون خبره پکې ده، نو بیا په لکه تعاون نو په سیمه کې چې کوم منسوبې دي، پروژې دي، بیا خاص کر توانایي انرژي ده، نو بهرحال د پاکستان لپاره خو ځکه مهم ده چې نړۍ سره د پاکستان او بیا په دغه رنګې اهمو تنظیمونو کې ګروپونو کې پاکستان اوس غړیم دی، نو دغه لپاره مهم دی چې دنیا سره اړیکې وي. دویم دا چې په دغه کې مشران دي نور غړي د نور هیوادونو، دلته اسلام آباد کې د وزیر اعظم دفتر په خپل باندې ویل دي چې دغه کانفرنس نه علاوه چې هغه په سمرقند کې کیږي، دا ازبکستان چې کوم ښار دی سمرقند کې، نن او سبا دور نو چې کوم نور مشران دي د نور ملکونو هغه سره د دوی د شهباز شریف دواړه خيزه غونډې هم د دلته ویل شي چې د روسیې ولسمشر سره، د غرنګ د ایران ولسمشر سره، او د مرکزی آسیا هیوا دونو زنه مشرانو سره هم دغه دواړه خيزه. نو په څنګه چې د خپل ازبکستان کې دا کانفرنس کیږي، نو ازبکستان وګورو، د ازبکستان هم یو مهم یو خو د افغانستان مسله هغه کې امن او بیا په سیمه کې چې کوم اتصال دی، کوم پروژې دي، بیا خاص کر ازبکستان خپل غواړي چې ریل یو پټلې هغه د ازبکستان نه د افغانستان لارې تر پاکستان پورې هغه غزي او نور بیا توانایي پروژې دي. نو بهرحال پاکستان لپاره په حال کې پاکستان ته نن سبا اقتصادي د اړیکو د هغه ډیر زیات ضرورت دی، او بیا پاکستان کې خو تاسو خبر دی چې د انرژي ډیر لوی مسله ده، د بجلی دغه رنګ د ګیس لوی مسله ده، نو په هر لحاظ سره پاکستان لپاره دغه رنګ کانفرنس کې ګډون او مشرانو سره لیدنې هغه ډیر زیات مهم دي.
او زوردن کو زه هم یم چې شهباز شریف په خپل ټویټ کې ویلي چې ماشي بدحالي د سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د همکاري ضرورت لا نور زیات کړی دی. او اوس راځو ترخان صاحب یو بل موضوع ته. اسلام آباد های کورټ په بغاوت مقدمه کې د نیول شوی پاکستان تحریک انصاف مخکښ شهباز ګل په ضمانت د خوشې کېدو امر کړی، که په دې اړه معلومات ورکړي مننه به وي.
دا خبره درسته لکه چې بولان دی، اسلام آباد های کورټ د تحریک انصاف د مشر عمران خان د دفتر مشر شهباز ګل ته دغه ضمانت منظور کړی دی. دغه ضمانت او درخواست وو چې شهباز ګل باندې دا تور لګیدل یو چې د فوج کې د بغاوت او د اشتعال پیدا کولو یو کوشش کړي په دغه بنیاد باندې د 10 اگست په نهمه په اسلام آباد کې نیولې شوی وو. د په جیل کې وو او د ضمانت درخواست په اسلام آباد های کورټ کې وو او نن بیا د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس چې کوم دغه درخواست اوریده اتر من الله نو هغه بیا دغه ضمانت امر کړی دی او دغه نه وړاندې ضمانت نه وړاندې دلایل د شهباز ګل د وکیلانو لخوا یا چې کوم سرکار بیا چې کوم سرکاري وکیل دی چې هغه د ضمانت مخالفت وکړ او هغه دا خبره کوله چې په دوانې د بغاوت الزام دی د کوشش کړی دی. نو بهرحال د شهباز ګل وکیل خپل دلایل لرل هغه چې د دې مسلې نه یو سیاسي مسله جوړه شوې ده. هغه د حکومت ترجمان د پی ټی آی پاکستان تحریک انصاف یو ترجمان هم په هغه بنیاد باندې خبرې کړې دي. هغه دا هم ویل چې خبرې ځنې برخه نه ده د خبره شوی او یو خاص برخه ته یو خاص سی دغه ته چې کوم وینا کړې وو ټی وی جن ته. نو بارا د لایل وروسته بیا خپل باندې ځنې پښتنم پکې چې جسټس کړی وي پر د لایل وروسته د حکومتي وکیل چې کوم دی او د شهباز ګل وکیل د غیر وروسته بیا فیصله شو حکم ورکړه چې ضمانت دی اوشي. نو اوس بوکته شي چې ضمانت کې ځکه باندې باندې نور کې سونه هم وو لیکن بارا دغه ضمانت سمر شوی دی تر اوسه پوری خود زندان نه درو ته ځنه وخت بیا لګه کاغذونه اسناد چې هغه ضمانت هغه رسی جیل ته لګ وخوالي خو بارا له ضمانت امر د اسلام آباد های کورټ د چیف جسټس لخوا شوی دی.
ډیر زیات مننه تر خان سے بو د مشل دی همکار په اسلام آباد کې تاسو لومبه معلومات درکول چې پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د شنګای همکاري سازمان په کلنۍ سرمشري ځکه د ګډون لپاره د پاکستان ته تللی او وروسته بیا پر دې معلومات درکول چې اسلام آباد های کورټ په بغاوت مقدمه کې د نیول شوی پاکستان تحریک انصاف د مخکخ شهباز ګل په ضمانت د خوشی کېدو امر کړی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
خردون کو په سوات کې د سپتمبر پر 14مه د بمی حمله وروسته زی اوسیدونکو د سیمې پر امنیت اندېښنه خودلی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت امنیتي ادارې باید د وسلوالو د بیا فعالیدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې دا چې پرون په منګوره کې خلکو د هغه بمی حمله خلاف مظاهره وکړه چې پکې د سیمې د امن کمیټې د یو مشر په ګډون 8 کسان وژل شول. د برید ذمواري طریق طالبان پاکستان منلې بلخو حکومت وایي دوی هڅه کوي چې د ناامنۍ د پیښو مخه ونیسي او خلکو ته یې د امنیت ډاډ ورکړي. نور تفصیل له پرخندا صدر
د خیبر پختونخوا د سواد ضلع اوسیدونکو وایي د سیمې امنیتي وضعیت سخت پریشانه کړی دی. دا له هغې وروسته دا چې د سپتمبر په 14مه په سواد کې د سړک غاړې د خخ بم په چاودنه کې د یوې امن کمیټې او لخکر مشر محمد ادریس خان په ګډون 8 کسان وژل شوي دي. د سواد یو ځایي مشر اکبر علي د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل د پخوا په پرتله خلک اوس د سیمې امنیتي وضعیت له نږدې ساري او د وسلوالو د بیا راپورته کېدو د مخنیوي وی غوښتنه کوي.
پدې کې هیڅ شکوم نشته په خلکو کې تقریبا 90% یا دا غي نه هم زیات ویل شي چې زیات هغه کې راغلي او چینج راغلي دي. هغه مختلف صورت حال هیڅ شکوم نه وایي چې هغه شانتي دې بیا راشي او نه دا غي شکوم مرسته کوي نه دا غي شکوم دغه کې پایش کې چې هغه شانتي صورت حال بیا جوړ شي.
بلخوا د سوات منګورې په نشاط چوک کې ځایي خلکو د سپتمبر د 14مې پیښې خلاف مظاهره کړې ده. د خلکو غوښتنه وه چې دوی نور په خپلو سیمو کې نامني نشي زغملې. د سوات یو ځایي خبریال فضل خالق د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وایي خلک اوس په خپل د داسې پیښو خلاف راپاسي او خپل احتجاج ریکارډوي.
ترادری کاغا د امنیت نور کمزوری مونږ سواد خلک یتا رئیس څوګانی تیار نی نو هغه د دې خلاف مونږه د قاعده وځيګو خلک وای او هغه خلاف مونږه احتجاجونه هم کو او کنورې قربانی دې راځي هم کو په دې پیریلا مونږ دومره زفل شي یو چې د ترادری پدې تیر لهر کې چې هغه مونږ دومره خراب کړیو فاینانشلی هغه زمونږه زیانونه کړی دي دا پراپرټي زمونږ د انسانانو دغه شوی دی او موږ اوس پوه شوي یو نو دې ته به موږ نور هرګز تیار نه یو.
د سپتمبر د 14مې د پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منل ده. بلخوا د سوات اوسیدونکو وایي داسې ګنګوسې دي چې وسلوال سوات ته ورستانه شوي دي چې له وجې داسې د نامنې پیښې مخې ته راځي. خو د سوات تازه پیښې وروسته د خیبر پختونخوا د حکومت بیان بیرستر محمد علي صاحب مشال ریډیو ته وایي حکومت یې کوشش کوي چې د سیمې د امنیت لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
جنگ دا د حملې روانې دي خو د مذاکرات په دروازې هم کولاو دي. هر کله چې مونږ یو وخت تاسو د دې طرف نه زموږ طرف نه نو کېږي چې په کې بیا خبرې شروع کړو او خبرې به موږ دې د پاره چې دا کوم واقعیت کې دا نه دي کول په کار منه کې هغه ممني کوم هغه باندې کوم دا پرشر اچو چې د ډز باندې تقاضا دا د امن د پاره روغې د پاره ټول لار په هېره دي ټاګ نه وي.
په سواد کې تازه پی خبر داسې مهال شوې ده چې په وروستیو کې هلته یو شمېر سیاسي ګوندونو او فعالانو د وسلوالو پر فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اردن کو په سوات کې په دا ورستیو سیلابونو کې د غنو خلکو کورونا یا خو اوبو وړي او یا ړنګ شوې دي. په دې کې یو د سوات د بحرین سیمې اوسیدونکو صدیقه خان دا چې سیلاب یې یو واري بیا کور وړي. دا غوی کور د 2010 په سیلابونو کې هم اوبو وړي وو. صدیقه خان وایي چې پلان یې د کور جوړولو وس نه لري او څومره پیسې چې ګټلې وي هغه یې د کور په جوړولو مصرف کړې وي. له صدیقه خان سره زموږ همکار انیس اجمل مرکه کړو. په سر کې ترې د سیلابونو له وجې د زیانونو په اړه پوښتنه کړې ده. نو هغه وایي
او زمون ډېر نقصان شوی دی. بالکل چې وای چې ګټه باندې سوای پاتې شو حق شانتي مونږ په ګټه باندې پاتې شوی یو. زمون کورونه زمون هر څه مونږ نوې ول جوړ کړې و هغه ټول سیلاب کې تل دی. بالکل سره دا سامان سره اټسوم ندی وباسل بالکل دویم پیرا دسی مون سره اوشو اول پیرا چې سیلاب راغلو نو مونږ وړو کې نو نه پوهېدل. او دې پیرې چې کور جوړ شو نو لږ دو درې کاله پکې مونږ پاتې شو. هغه بیا لاړو.
نو اوس تاسو چیرته اوسیږئ؟ ستاسو د اوسېدو څه بندوبست شته؟
بس په خدای اسرا باندې ناست یو. نور چرته زمونږ پلاټو نام نشته چې هلته کور جوړ کورونه جوړ کړو. بس اق زمونږ زیو یو پیرې سیلاب رالو نو مونږ بیا ځان له جوړ کړو. نو بس خو زمونږ بل ځای کې پلاټو نه هېڅ هم نشته. بس بس کرایه کور اغستې ده او بس ناست یو دلته.
صدیقه ستاسو چوستا دومره ډېر نقصانات شوي دي. تاسو په خپل استه کوونکي هم یې نو د حکومت نه سم مطالبه لرې؟
گورنمنٹ نے زمون دا ڈیمانڈ دی چھ مونلا کورونا جوڑ کے یا مونتا سپلاٹ پلاٹن بندوبست کی ولی چھ زمون خوبیا تمرا سوس نشتا چھ مون جان لبیا دا کور تے کو بندوبست کو او سٹوڈنٹس پارا زما دا ڈیمانڈ دی گورنمنٹ نا چھ سمرا چھ متاثرین سٹوڈنٹس دی اغه تعلیم چې دی اغه فری او کی او زغ پلا سټوډنټ یم. نو زمون کور نه ډیر لار د مدین ته زم زه بیا مدین ته التا ډیر لری دی. دلته خو کالجونو صحیح سیستم هم نشته. بس ډیر اغه لری دی. مونږ گورنمنٹ نه دا ڈیمانڈ کوو چې زمون فیسونه سیمسٹر سمره فیسونه چې دی هغه معاف کی او مونږ ته ٹرانسپورٹ چې دی هغه هغه هم فری کی مونږ لا.
دا به د سواد بحرین سیمې صدیقه خان چې کور یې په دوهم وار په سیلابونو کې لاهو شوی دی. تاسو دې خبري وارو دي. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې ورستیو سیلابونو کې د خبر پختونخوا سوات او بحرین سیمې هم زیاتې اغیزمنې شوې دي. په بحرین کې ځایي خلک وایي هلته د سړکونو او پلونو لورانې دوه سره خلک په تګ راتګ کې مشکلات لري او زنو لرو پرتو سیمو ته د خوراکي توکو پر ست کې هم مشکلات په نظر راځي. زموږ همکار فرخنده صد د بهرن دی او زیتن شیر نواز خان سره خبرې کړې او په سر کې تری پختلی چې ورسته سلابونو حل ته خلکو د څومره تاوانونه رسولي.
لری پرتی سیمی چی دی داس هم خلق وی چی وو کلومیٹر خلق پیاده سفر کی او دا چرته چی د خوراک رازی یا راشن رازی کنه یا نور داس شانی نو اغه چی اخلی نو اغه د پاره وو کیلومتر پورې سفر کوي. آیا دا اختیار دی؟
یو چل بل دې مخکي یو دور دې مخکي دا خبره دې کو رښتا وو اوس دې شاولو دا کار نه کړو ډوټړې دې کلام تا د پولیس دې او یا داسره پولیس داسره فلاین کوچ موټر دې دا اوس نه
او شیرنواز صاحب تاسو خو پخپلم د غلطه دکان لری کنه نو د خوراک بندوبست خوراکي توکي یا سبزي شوا نور ضروري شان شو کنه وړ چيني دالونه داشته لکه دکانونو کې موجود دي شیرنواز صاحب د ډاکټرانو بندوبست لکه یا خزه ډاکټران یا د ماشومان د پاره ډاکټران درځي یا سیلاب زپلو سیمو ته
مشال لډي توګه سي دا او شیرنواز خان په بهرین کې چې حل تکي د سیلابونو لوجي د اوختو ځانونو او د مشکلاتو په اړه خبري کولې. دوی سره فرخدا صد خبرې کړې وي. او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف ویلي چې پاکستان د ترګري د تمویل او ناقانونه پیسو د مخنیوي لپاره د یوولس نړیوالو اهدافو څخه په لسو کې د ټیټې کچې کارکردګي ښودلې ده. د آسیا پاسیفیک ګروپ په نامه د اف ای ټی اف سیمه ییزې ادارې د سپتمبر په دوهمه نیټه د خپلو سیمه ییزو غړو د درجه بندۍ په اړه وویل چې پاکستان د یوولس پایلو څخه یوازې په یو کې معتدل اغیز درلود. د نقلونو پیسو د چار پارس میشتې ادارې اف ای ټی اف د کال 2013 په جون کې پاکستان خړ لیست ته اچولې و. له اسلام آباد یې غوښتنه کړې وه چې ترګری ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي. په دغه نور معلومات د شاین بنری پر راپور کې.
د اف ای ټی اف او آسیا پیسیفیک ګروپ یو پنځلس کسیز ګډ پلاوی د اگست له 9 څخه تر سپتمبر 2 پورې د پاکستان دوره وکړه ترسو دا معلوم کړي چې پاکستان هغه سلور دیرش نکاتی پلان تر کومه حده عملی کړی دی د کم جمنه چې د کال 2013 د جون په میاشت کې کړی و. د آسیا پیسیفیک ګروپ په نامه د اف ای ټی اف سیمه ییزې ادارې د سپتمبر په 2 په خبرو کړو معلوماتو کې وویل چې پاکستان د عمل سلور دیرش نکاتی پلان تر ډیره حده عملی کړی خو د ترهګرۍ د تمویل او ناقانونه پیسو د مخنیوي لپاره د یوولسو نړیوالو اهدافو څخه په لسو کې د ټیټې کچې کارکردګي ښودلې ده. په دغه اړه بیګا مشالی ډو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو شنونکي او خبریال اکرام هوتی وویل چې د پاکستان او اف ای ټی اف ترمنځ ځینې معاملې هواري شوې دي خو ځینې اوس هم داسې دي چې بحث او همکارۍ ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړه
دواړه خو د اف ای ټی اف یو دا و چې کیپاسټی جوړه کړي چې تاسو هر منی لانډرنګ نیوشه دویمه دا و چې کله منی لانډرنګ راشي نو دا هغه نه پاتې انویسټیګیشن او فردر مانیټرینګ دا هغه پروسیکیوشن نو بیا د مستقبل کې د باغی باندې نظر ساتلو لپاره به تاسو یو میکانیزم جوړ ہے هغه میکانیزم هم موجود کړه هغه صرف دا دا چې کوم ایریا لا کورډ نه دا دا هغه لپاره با سر د دې په مسکه سمجھوته کې نو هغه کې دوه اړخ کې دي یا خو پاکستان سمودې لپاره ود مانیټرینګ گری کې واچي یا با وداؤٹ مانیٹرنگ وائٹ کے پواچے یو گرے کی نمبر نہیں رشی تو اگے کے با یو انڈر دی ٹیبل سے معاہدہ کی جی
د نقنن پیسو د سار پیرس میشت ادارې اف ای ٹی ایف د کال 2013 په جون کې پاکستان خړ لستا چولې وو او اسلام آباد یې غوښتنه کړې وه چې تر هغه ته د پیسو برابرولو او تور پیسو د سپینولو د مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي. د اقتصادي او سیمې د چارو پوهان وایي چې په خړ لست کې د پاکستان د نوم شاملې دو سره کاروبار اغیزمن شوی دی او پاکستان د نړیوالو مالیاتی ادارو د بے باوري ښکار دی. په اسلام آباد کې د منځنۍ آسیا د سیمایز همکارۍ د سړنیز مرکز سړنکار ډاکټر غلام سمد وایي چې که پاکستان تر اوږدې مودې په خړ لست کې پاتې شي نو د نړیوالو بندیزونو سره مخ کېدی شي.
پاسیبل دادا چې نو باندې سانکشنز ولګي. ریسنتلی د اف ٹی ایف پالیسی کمیشن ټیم پاکستان پر اغله 2 ستمبر پر خپل ویزټ کمپلیټ کړ. اگر جی اس دا مین خبر پاکستان تو کلا چی تک شو تاسو کلا کدا دومر دومر امپرومنٹ کرے دے تاسو چی کم دین پا منی لانڈرنگ کی او پا فائنانسین ٹوریزم کی ہم امپرومنٹ کرے دے خو تاسو سزا گر اندی ورک کری یا جا غی چی کم نیٹ ورس تی آگا تاسو نے ختم کری و دا یولس پوائنٹ چی کم ریلیٹڈ دی ٹیروریزم سارا او پا منی لانڈرنگ سارا پا دی کی چی کم دے دیل امپرومنٹ پکار دے اگر مونگ مانے پابندے وغیرہ تو تجارت پہا والی سر لگی دیشی کہ پاکستان گری لسٹ کی تر دیر وقت پوری موجود پاتے شو.
دا یادونه وردا چې 13 میاشت اے پی جی پاکستان د پیسو منزلو او د تروریزم د تمویل سره د مبارزې پاړه د اف ای ٹی ایف پلس سلویختو تخنیکی سپارښتنو څخه په 8 کې موافق یا په پراخه کچا موافق بللی وو. خدای هم ویلی وو چې تر هغه با په اسلام آباد نظر ساتي تر کومه چې د پیسو د منزلو او تر هغه ری د تمویل پر ضد نور پرمختګ نوي شوي. د اف ای ٹی ایف عمومي غونډه بعد اکتوبر 13 تر 22 په پیرس کې کیږي.
مشال لډیو ته وګرځئ تاسو د شاهین بنینا خبرونه اوریدل او وس رزو وبخې شاهین بنره به تاسو لپاره شبکې خبرونه وړاندې کوي خو تاسو دا غوي راپور واورید چې د پی ټی په پاړه باندې وس رزو دي چې د امریکا اعلان کړی چې د افغانستان د کنګل شوی 1 میلیارډ شتمنې لډلې 3.5 میلیارډ په سویس کې یو صندوق ته انتقالوي. د چارواکو په خبره دا پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي بلکې د افغانستان د خراب شوی اقتصاد پر بیرته کولو لګول کیږي. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد د 1 میلیارډ ډالر شتمنې کنګل کړي. تفصیل اسدالله لودین اورو.
نړیوالو اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د افغانستان 3.5 میلیارډ کنګل شوی شتمنی به په سویس کې یو صندوق ته واستوي. له افغانستان سره د مرستې صندوق چې له څو غړو د جوړ یو بورډ لخوا مدیریت کیږي دا پیسې په ډیرو مهمو برخو لګوي. په راپورونو کې راغلي چې له دغه صندوقه به د افغانستان د برېښنا پورونه، نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور، پراختیايي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکول کیږي. د امریکا د خزانه وزارت نن په یو اعلامیه کې ویل افغانستان سره د مرستو صندوق به د 3.5 میلیارډ ډالر د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ساتي او د مشخصو اهدافو لپاره به یې لګوي. امریکایي چارواکو ویلي هیڅ یو روپۍ به د افغانستان بانک ته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ونه سپارل شي. رویټرز خبري اجانس هغه سند ترلاسه کړی چې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والي اديميو پکې ویلي تر هغه چې د دوی شرطونه ونه منل شي د افغانستان مرکزی بانک ته د پیسو لیک ورته د منلو نه دی. د دې استدلال دا دی چې مرکزی بانک ته دغه پیسو لیک ډول د افغانستان د خلکو د ملاتړ د سرچینې په توګه له خطر سره مخامخې دی شي. د امریکا شرط دا دی چې افغانستان بانک د طالبانو له مدیریت او سیاسي لاسوهنو بهر شي او متخصص او هغه کسان د پکې وګمارل شي چې د پیسو سپینولو مخالف دي. وړاندې راغلی له افغانستان سره د مرستو له صندوقه به د افغانستان بشري بحران سره مرسته نه کیږي. په داسې حال کې چې ژمی پرانیک دی کېدو د ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د افغانستان د 40 میلیونه وګړو نیمایي برخه له شدید لوږې سره مخامخ ده. څه باندې یو کال شو چې امریکا د افغانستان میلیارډونه ډالر شتمني کنګل کړې ده. د همدې میلادي کال په فبروري میاشت کې د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان ورکړ چې لمخې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي برخه د سپتمبر دی ولسمې د پیښې د قربانیانو کورنۍ او پاتې 3 میلیارډ نورې د افغانانو بشري مرستو ته ځانګړې کړه. د امریکا ترڅنګ د افغانستان شاوخوا 2 میلیارډ ډالر شتمنۍ په اروپا او د متحده عربی اماراتو په بانکونو کې هم کنګل ده. امریکایي چارواکو ویلي د دغه پیسو د څارنې په بورډ کې د امریکا او سویس د حکومتونو یو یو استازي او دغه راز د افغانستان د مالیه په خوانی وزیر انور الحق احدی او د افغانستان بانک د عالی شورا په خوانی غړی ډاکټر شاه مهرابی شامل دی.
راپور موارد چې امریکا د افغانستان ځنې کنګل شوې شتمنۍ آزادوي وخت شوې 12 بجې ل شاین بنوري د خبرونو لنډي زورو.
زموږ شهر دی وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا په سواد کې ځای خلکو په سیمه کې د بدامنې پر ضد احتجاج کړی او له حکومت د امنیت د یقیني کولو غوښتنه کړې ده. پروند منګوري په نشاط چوک کې ځای خلکو د احتجاجي مظاهرې لاره په سیمه کې پروانه بدامنې د خپل اندېښنو سرګندونه وکړه او په انتظامی او امنیتي چارواکي غږ وکړو چې د وسوالو مخه ونیسي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د قومي اسمبلی پاتو خالی شو سوکیو به ضمنی انتخابات د اکتوبر په 14 ترسره کیږي. دا سوکی هغه وخت خالی پاتې شوی کله چې د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د جولای 14 د پاکستان تحریک انصاف د 11 غړو استعفاګانې منظور کړې. په دې کې نه عمومي او دوه د ښځو لپاره ځانګړې سوکی شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي دي چې په نړۍ کې د کووډ وبا د پای په مرحله کې ده. د سازمان مشر تدروس ادانوم غیبریوسس پرون د انټرنیټ لارې یو متوادی کانفرنس ته وویل چې له دې وړاندې نړۍ هیڅ کله د کووډ 19 وبا د پای تر رسولو لپاره په ښه حالت کې نه و. نوموړي له هیوادونو غوښتل چې دغه وایرس پر وړاندې خپلې هڅې جاري وساتي چې له 6 میلیون څخه ډېر خلک یې وجلي. کینیډا په پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره د بشري مرستو په برخه کې د 25 میلیون ډالرو اضافي پنګ اعلان کړی دی. د کینیډا حکومت په بیان کې ویلي دي چې کینیډایي حکومت په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره هم د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې ته د 6 میلیون ډالرو ورکولو اعلان کړی دی. او د چین ولسمشر شي جین پینګ د کووډ وبا نه وروسته په خپل لومړي سفر قزاقستان ته رسیدلی.
مشال رډیو ته غوګست شین بنری ته استا خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو د برتانیا د ملکی دویمې الیزابت د تدفین مراسم او ته د افغانستان په شمول د څو هیوادونو چارواکي ندی بلل شوی. په دې مراسمو کې چې د دوشنبه پورس په لندن کې ترسره کیږي د افغانستان ترڅنګ سوریه، میانمار، بلاروس، وینزویلا او روسیې ته بلنه نه ده ورکړل شوې. نور ټولو هغو هیوادونو ته چې برتانیا ورسره ډیپلوماټیکي اړیکې لري بل لیکونه استول شوې دي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان، وینزویلا، بلاروس، سوریه او روسیې ته د برېټانیا د دوهمې الیزابت د خاورو تسپارلو په مراسمو کې د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. نور ټولو هغه هیوادونو ته چې برېټانیا ورسره ډیپلوماټیک اړیکې لري بلند لیکونه ورستول شوي دي. برېټانیا له سوریه، وینزویلا سره ډیپلوماټیک اړیکې نه لري خو له روسیې او بلاروس سره یې لري. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له کابل هیڅ استازي ته بلنه په دې خاطر هم نه ورکول شوی چې بریتانیا د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني. د دوهم الیزابت د تدفین مراسم د دوشنبه په ماسپخین په لندن کې ترسره کیږي. دوهم الیزابت په بریتانیا کې له اویا کله واکمنۍ وروسته د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د سکاتلند په بلمورال کې د شپږ نوي کلونو په عمر مړسوه. د دې لمړي نیو وروسته مشر زوی 43 کلن چارلس د بریتانیا پاچا سي. د دوهم الیزابت د تدفین په مراسمو کې شپږو هیوادونو غوښتل سوي چې هیڅ استازي ورونه لګي او د ایران، نیکاراګوا او شمالي کوریا په شان هیوادونو ته ویل شوی چې خپل استازي ورلګلای شي. خو د نورو هیوادونو مشران یا د مشرانو ځانګړي استازي د مراسمو ته بلل شوی دي. د مشترک المنافع یا کمنویلت هیوادونو چې د بریتانیا پاچا یا ملکه د خپل هیوادونو مشر یا مشرمنی اجازه لري چې صدر اعظمان، ګورنر جنرالان، سفیران او ترلاسه پورې نور جګپوري چارواکي ورواستوي.
مشال لډوتا وګسه د ملکا الیزابت د تدفین د مراسم پر تاسو راپور اوریدو او بیا هم ز خپل خبره اصلاح کوم چې
دغه راپور اسمت سروان نو برابر کړی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوردون کو د خبر پښتونخوا صوبې سملې د سکولونو د ودرش زر استادانو د نوکریانو مستقل کول لپاره بل منزور کړي دي. چارواکي وایي چې په دې کې با اډهاک بیس اخستل شوی ل دولسم گریڈ څخه تر شپړسم گریڈ پورې استادان شامل دي. بلخوا استادانو د حکومت د اقدام ستایل غوښتنه کوي چې باید عملی هم شي. دی وایي چې د ګرانۍ لوجه مشکلات زیات شوي دي او باید د نورو سرکاري ملازمینو په څیر ورته مراعات ورکړل شي. په تفصیل د انیس اجمل پر راپور کې
د خیبر پختونخوا د سکولونو استادانو د دوی د نوکریانو د مستقل کول لپاره د صوبای اسمبلی لخوا د قانوني مسودې منصورولو اقدام ستایل دي. استادانو د خبره لغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې د خیبر پختونخوا د لومړنی او ثانوي زده کړو وزیر شارام خان ترکه د سپتمبر په 14مه په خپل ټوئیټر ولیکل چې صوبای اسمبلی د صوبې د 1300 زر استادانو د نوکریانو د مستقل کولو قانوني مسوده منصور کړه. نوموړي زیاته کړې چې په دې کې د 12م گریډ نه تر 14م گریډ پورې استادان شامل دي. په دې اړه په خبر پښتونخوا کې د پرایمري سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان د سپتمبر په 14م مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت پر دې اقدام خوشاله دي خو باید د زر تر زره عملی کړي.
موږ اول دا مطالبه را دي حکومت نه بار بار کړې چې تاسو استادان په دامره ښه طریقه سره برتی کوي او ټیسټ یو طریقه کار دی. نو بیا د اډهاک دا پالیسی چې کوم دا چې لکه یو لګل کوالیفایډ ټیچر راځي هغه یو ښه ټیسټ نه پس هغه کوالیفای کیږي او راځي او بیا هغه په سر باندې دا د اډهاک دا تور چې دی دا ځوړندې نو دا هغه مطمئن کوي نه او هغه بیا ذهني تور باندې ټیچینګ ته او سبق خودلو ته هغه سه ټایم نه ورکي.
د خبر پښتونخوا د ځوان استادانو د اتحادیې مشر عطا الرحمن د جون په 13مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د 1903 او یایم کال د سرویسز د اصولونو لمخې یو سرکاري ملازم به د تکرری له تاریخ نه مستقل کیږي خو د نوموړي په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت په دې خبره عمل نه کوي. د جون په 1903 په بنیګالا کې د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان کورمخې ته ګڼو استادانو د دې لپاره احتجاجي پرلت پیل کړ چې نوکریانې پخې شي خو وروسته ورته د حکومتي غړو لخوا باور ورکړل شو چې غوښتنې به منل کیږي نو ځکه دا پرلت ختم کړ. په سبب کې د یو سرکاري سکول استاد عمران خان بیا وایي چې دوی د خپل نوکریانو مستقل کول لپاره سوواره احتجاجونه کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د 2013 کال وروسته د برتی شو استادانو د غیر مستقل کېدو له وجې به دوی ته د نورو سرکاري ملازمینو په صرف مراعات نه ورکول کېدو.
دغه دا چې د 2018 پورې چې کومونه دي کم ریکروټمنټ شو او پنمنټ شو هغه نه بعد چې کوم نیو ریکروټمنټ ایجوکیشن ډپارټمنټ سونه کېدل هغه کا ار یو کیډر والو هغه په کانټریکټ بیس کېدل کانټریکټ بیس کې دا چې تاسو ته کومه کم سیول سرونټی او په شانتا ته سہولت درته نه ملایږي. مثلا سیلری کې هغه شان انکریمنٹ چې کومه هغه اضافه کیږي هغه نه ملایږي سر ترانسفر نه کیږي چھٹی اغستل دا کی شیدون بلا پرابلم زی پر دار زما دریم کال زو آؤٹ آف سٹیشن زما کلی کی کم دے ما سر 2 کلومیٹر بانی سکول دے ایک سیٹ خالی دے پائے تے ٹرانسفورمیشن کول زرا اعظم زرو زانہ 25 کلومیٹر ڈسٹنس کم دے اگر ٹریولنگ کو ما ز آؤٹ آف سٹیشن بل تحصیل تزم او ز پلار کے درے رکشے بدل کم او بلا پرابلم زی فیمیل سم دا سے پرابلم دی دا ٹول ار سی کم دار کلمن پ کنٹریکٹ و نیو نو منت دا پرابلم ز
د لملنی او سنویس تکڑو وزیر شارام خان ترکه دا هم ویلی چې د منظوري شوی قانوني مسودې لمخې با په قبایلی سلو کې د 2013 کال وروسته د برتی شو استادانو نوکریاں هم په خوي په دې اړه پرګزو کې استاد شاکر اورگزی مشال لډیو تو ویل چې په قبایلی سلو کې یوشمیر استادان د غیر مستقل کېدو له وجې مالی مشکلاتو سره مخامخ وو. نو موري زیاته کړه چې د تحریک انصاف ګوند حکومت د استادانو د برتیانو په قانون کې ډېر بدلونونه کړی دي چې دا له استادانو سره نه انصافي ده.
دین مخ کې مشرب دور کې هم دا سه شی وو هغه نه پښ کلا بیا د پسوبې کې د ان پی حکومت راغلو نو هغه جسمه کانټریکټ ملزمینو یا هغه چې داسې ملزمین چې وي پنشن یا ګریجویټي بنو نو هغه بیا مستقل بنیدونو باندې ان پی هغه بحال کو یعنی مستقل کو او بیا پی ټی حکومت چې څو مدینه په دې صوبې باندې حکومت کوي نو دوی بیا دا سه کو چې دوی مطلب مختلف ان ټی ایس کلا ایټا او کلا ایف ټی ایس د مختلف د ټیسټونو اخستلو ادارې دي نو په ذریعہ سره به دیو ټیسټ اخستو نه کې کوم امیدواران چې کامیاب شوي نو به دیو کال کانټریکټ بیس باندې واخستو نو یو کال چې کله پوره شون بیا غنه پس پغه پرمننت کړی شو او ډېر کم بداسي شي وی چې را سوک پرمننت شي نه وی یا وستلې وي خو دا نږدې کلونو کې ډېر ټیم دا سلسله روانه و چې څومره چې ډېر مودین دا ټیچران یې خستیو نو دا کال نه پس مستقلی شوی نو
د استادانو د سرګندونو په اړه می د خیبر پختونخوا د لمړنۍ او سانوی ستکړو وزیر شارام خان ترکه سره سواری د خبرو هڅه وکړه خبريالي نشو په خیبر پختونخوا کې پارسي توګه د غستل شو استادانو د سازمان مشرانو سمو د وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې په خیبر پختونخوا کې لتیرو شاوخه 15 کلونو راهیسي سلور شپته سره استادان په سرکاري سکولونو کې اغستل شوی خو لا تر اوسه هم مستقل شوی نه دي د جون په 14 د خیبر پختونخوا د خزاني وزیر تیمور سلیم جګړه د بجټ وړاندې کولو په وخت اعلان کړی وو چې د ان ټی ایس ټیسټ په ذریعہ د صبح شاوخه 8500 سره استادان د روان کال د جولای لومړۍ نیټې نه مستقل کوي
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اردن کو د ډیر اسماعیل خان ګومل پونتونو بند کړل شوې دي تر دې مخکې د پونتونو وایس چانسلر ویلي و چې د پاکستان درک انصاف په ځای مخکخ الیمین ګنداپور ورته د لکې ورکوي چې ل خپلې څوکۍ استعفا ورکړي دا په داسې حال کې دا چې له 13 ورځو راهیسې د یاد پونتونو زده کوونکي د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج دي مشر ډیو هڅه وکړه چې د الیمین ګنداپور او د پونتون وایس چانسلر پروفیسر ابتهار احمد سره پر دې خبرې وکړو خو هغه زموږ فون پورته نه کړل البته د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار وای علي امین څه د خبره نه ده کړه د خپل حلقې د زده کوونکو مسلې راپورته کړي نور تفصیل په دې راپور کې
د ډیر اسماعیل خان د ګومل پونتون انتظامی د نامعلوم وخت پورې پونتون تړلې دي د پونتون انتظامی د سپتمبر په 14 په یو اعلامیه کې ویل چې په پر امن توګه د مسلې حلول لپاره د کوششونو باوجود په روان حالت کې بهتري نه راتله نو ځکه یې د پونتون د بندولو پریکړه وکړه د براسال کې دا چې د پونتون زده کوونکي د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج دي او لوی چانسلر د استعفا غوښتنه کوي د پونتون ویان د راجا علمزیب د سپتمبر پر 14 مشالې دوه همدومره وویل چې د دې مسلې تر شاد خبر پختونخوا د حکومتي ګوند پاکستان د رک انصاف د ځای مخکخ علي امين ګنداپور لاس دی د په خبره د پونتونو وایس چانسلر پروفیسر ابتخار احمد په دې اړه په 12 سپتمبر د خبر پختونخوا گورنر ته شکایتي خط هم لیکلی دی موړې وای ستا په وړاندې خط دی زه به تاته څه وایم څه خوشته نو ځکه خو وایس چانسلر گورنر ته دغه خط لیکلی دی دغه خط به ستاسو په وړاندې وي
د ګومل پونتون وایس چانسلر لخوا گورنر ته لیکل شوی خط چې د پونتون ویان دی مشال ډیو ته پخلی وکړ پکې راغلی دی چې نوموړې د وخت په پونتون دننه له خطر سره مخ دی علي امين ګنداپور ورته په واتس اپ د لکې ورکوي ورته وایي چې له څوکۍ استعفا ورکړي وایس چانسلر په خط کې وړاندې لیکي چې علي امين ګنداپور پر د تور پورې کړی چې د زده کوونکو له مستقبل سره لوبې کوي په ګومل پونتون کې د متحد طلبا محاز مشر واصف خان کندي چې له 13 ورځو راهیسې د نورو لسګونو زده کوونکو سره په احتجاج دی دا مني چې علي امين ګنداپور له دوی سره ملګری شبه خو نوموړی وایي دوی له 13 کلونو راهیسې د وایس چانسلر د مبینه درغلې پر ضد وخت پر وخت احتجاجونه کړي واصف کندي د سپتمبر په 14 مشال ډیو ته وویل چې هر کال پرې وایس چانسلر څه باندې 3% پورې فیسونه زیات کړي د غرض دا وایي چې د پونتون د هیلت اینڈ لایف ساینس څانګه د لوړو زده کړو له کمیشن سره رجسټر نه ده چې لوج یې د زده کوونکو مستقبل له خطر سره مخ دی
نور سر دا وختن دی سر دلتا الائیڈ ہیلتھ سائنس ڈپارٹمنٹ دے سر پا آگے کی 3000 سٹوڈنٹ پاتا کی گی 3000 سٹوڈنٹ سر ایڈمیشن اخیستلی شوی دی او درے کالا کی دی چی دا ڈپارٹمنٹ دا ایچ ای سی سر رجیسٹر نا دے وائی چانسلر یو پرائیویٹ کاروبار زان دا پی جوڑ کرا دے سر آگے نبات سر دے سرکاری چکم ہاسٹلز و آگا پرائیویٹ
په ګومل پونتون کې د قبایلی زده کوونکو د سازمان مشر خالد خان وزیر په 14 سپتمبر مشالې ډوته وویل زده کوونکي ځکه په احتجاج مجبور شول چې انتظامی ورڅخه غوښتنه کړې چې هر زده کوونکي د هاسټل د بجلی لګښتونو لپاره پنځل زر روپۍ اضافي ورکړي.
موږ د ګومل یونیورسيټي چې کوم انتظام یې وکړ، نه د خلانو چې کله موږ چک شو او د سټوډنټ طلبا حقوق دي ژغوري، د دې موږ باندې کله د شتګردي یا په یادونه درش کوي د ما خپل اډمیشن د دوه کلو نه دی کنسل کړی دا.
بل خو بیا د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار بیرستر محمد علي سیف وای چې د دوی د ګوند تاریخ انصاف غړي علي امین ګنداپور څه بده خبره نه ده کړې او یوازې د خپل حلقې د زده کوونکو مسلې راپورته کړې دي. پرستر سپ د لسم سپتمبر مشاله د ټول چې په واس چانسلر افتخار احمد د زده کوونکو لخوا د لګیدلو تورونو با پلټنې کوي او د زده کوونکو ځنې غوښتنې به عمل کیږي چې دارنګ په دې اونۍ کې د نن په اونتون برتا د زده کړو پر مخ خلاص شي. د پونتون انتظامیه د زده کوونکو حکومتي چارواکو تورنه ردوي او وای ټولې پریکړې له قانون سره سمې کړې دي. د پونتون ویان راجا علمزیب د سپتمبر پر لسمه مشاله ډو ته ویلي وو په احتجاجونو کې هغه کسان ککړ دي چې په پونتون کې داخل نه دي او انتظامی چارو ته سیاسي رنګ ورکول غواړي. د اداراز وای اصلا فیسونه په کمیدو دی او پر زده کوونکو هیڅ تشدد نه دی شوی، خو متحده طلبا محاذ وای د خپل حقونو لپاره مبارزه ته دوام ورکوي او غوښتنې یې نه منل کیږي. د پپی خبر کې د اعلی وزیر دفتر مختبه پرلت وهی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو مشال لډیو ته غوږستې له دمه مخکې تاسې د ګومل پونتون د بندېدو په اړه راپور واورید. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په بلوچستان کې د وړو کاتی زیاته شوې ده چې له عمله یې وړه ګران شوي او په ډېرو ځایونو کې نه میندل کیږي. د دې په نتیجه کې زیاتره نن بایان د ډوډۍ وزن کم کړی چې له عمله یې عادي خلک له مشکلاتو سره مخ دي. د دې پر زد غنم مده کولو ملیونو والو هم د احتجاج په توګه د حکومت څخه د غنم نه اخیستلو پریکړه کړې ده، خو حکومت وای د دغه ستونزې د هواري لپاره یې د پنجاب څخه شپږ لک ګونو غنم رانیولې دي. نور تفصیل د مشر له خبريال ایوب تن راکوي.
په کوټ کې د خوراک د ادارې د چارواکو په وینا چې د دې یو لوی هیلات د سند او پنجاب سره د هغه لوی لارو بندشتې کوم چې د سیلابو له امله ډېر پلان مات شوي او لوی سړکانه وړې دي. په دې ترڅ کې په کوټ کې د وړو د دکاندارانو د اتحادې مشر خدای داد هغه مشالې ډوته وویل چې کله دغه لارې خلاص شي نو بیا به دغه ستونزه مخ له هواره شي.
نو بعد د برانو مسله د ګرد لارې سره باندې سوې د دې د وجرالې چې د لارې سره خلاص شي هیڅ مشکل نه دی سره. څه بارانو چې صابونه سیلاب صابونه چار ځای راغلی دا مشکل جوړ شو. بس ان شاء الله په درې څلور ورځې کې دا مسلې درد سره ختم شي.
بل خواته د کښتۍ لامل د وړو شل کیلو تلې د 2000 څخه نیولې بیا تر څلور سو روپۍ پورې خرڅول کیږي، خو په ډیرو ځایو کې بیا خلک وای چې هلته دوی نسمندلای. په دې اړه به غوښ شو یو شارته
تا چې ولا ورو نسته خابه پیدا کیږي نو زه خپل سر کړل وم فکر مې پاس ملان ملان ټول راوغښته دلته پرچن په پرچن باندې وا د وړو والا د کار ته یو شی نه پیدا کیږي بیا سی ډیر ګران دی یو پارسل دی غم نه وړ پارسل دی.
په دې ترس کې د نن بیان لخوا نه هوځ په کوټه کې د ډوډۍ وزن د 300 ګرام څخه ود و نیم سو یا هم ود 200 ګرام ته راټیټ سوی دی او قیمت یې د 25 څخه بیا تر 150 روپۍ پورې اخستل کیږي. خو بیا هم ډیر نن بیان وای چې د وړو د ګرانی لامل د جینی تنرونه بند کړي دي.
وجه خدا غد ضروری بودی باندې کوچنی سوی د سولو نه پیدا کی ولس پیدا سیم په 2000 روپی باندې ګونی را کی دغه باد ورته مدرسې صاحب سره رواني چلارونه د 25000 روپی را کی موږ مسکران خلګي موږ سور سره
زمان مودرمان موږ دغه احتجاج کوو ته نرونه بندوز موږ سره ظلم روان د ریټونه نه را کی ریټونه پورته مختوار نه خوري لیبر ګران ده یو شی واره نه خوري ولود د توینه په 2000 روپی بورې چلی یو سلندر په ولس ولسنی موږ راوړو ما خپل وسنانوای بند کړی کوم وخت اکثر هغه ولا کې مې چالو کړی وسم بند ده وړو د شارټ دی نه پیدا کی یو جیم نه پیدا کی دا ریټو چې موږ وس وړو واخ موږ ته ور پیواره نه خوري
بل خواته د وړو مل مالکان وای چې حکومت هر میاس شپاړ سلکه بوري غنم ودی ته ورکی زکه چې د دې څخه کلج غنم نو بیا دوی ته نه وایي په تاوان پری وځي بلکې د دې څخه د قیمتو کچه هم نه راټیټیږي په دې اړه په کوټه کې د بلوچستان فلور مل مالکانو د اتحادیې یو غړي محمد شریف او مشالډو ته وویل چې دوی د حکومت له لوري د درې لکه بورې غنم ورکولو پریکړه مخلرت کړې ده
کچیر د فوډ ډپارټمنټ غنم نو کو ریلیز غنم یې ور نو کول عوام ته د شل زر روپۍ په خلکو سره پلاس کور سره یو بورې یو پارسل وړ بنو پیدا کی لہذا د حالت م جوړوي خلک او د سیلاب سره ځپلې دي که تاسو چیرې د غنم شو نه کین کو غنم ور نه کی خلک به ډیر بد بدل انساني همدردی د پار فلور ملن ارتال نه کوو
خود بلوچستان حکومت وایي چې په اوس مهال کې د میکمه خوراک سره یوازې 3 لک بوري غنم ورسره دي او دوی ارام است کولای شي چې و ملانو ته شپه ته زره ګونې د میده کېدو لپاره ورکی او بلدا چې د بلوچستان حکومت په عجله توګه د پنجاب څخه شپږنیم لکه بوري غنم نور رانیولې دي په دې ترڅ کې د بلوچستان د خوراک د ادارې صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي د ستمبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دې غنمو د راتلو څخه به په مارکیټ کې د وړو بیا ډېر راټیټ شي
او خیر میل والا خو چې دی خو به مخبل خبره کوي نو دی وایي چې د غنم مرته دومره راکوي چې هغه زموږ کم ضرورت وي او موږ یې واړو او موږ یې کوو نو مال کچیر دغه نن ورکم نو دا د لس ورځو 15 ورځو غنم هم نه دي کوم دومره خبره ده او پنجاب وزیر اعلی سره ما خبره وکړه ما وایي ټول چې مرتش پر نیم لکه بوري غنم چې دي مشتراکي مور به د اصل ور 15 میاشتې اش پر میاشتې بل فصل راځي درو په پوری بګوزاره
ته بلوچستان د خوراک ته میکمه د سکتر ایاز مندو خیل په وینا چې بلوچستان هر کال 1.5 کروڑ بوري غنم ته اړتیا لري خو تیر کال د حکومت د جنستونزو لامل د غنمو خریداري نه وخته وسوه چې لامل د مارکیټ څخه پنجاب خیبر پښتونخوا غنم پورته کړی وو د مشالی ډو سره په خبرو کې هغه زیاته کړه چې د بلوچستان نصیرآباد ډیویژن هر کال د 1 کروڑ ګونی څخه زیات غنم پیدا کوي او که پر وخت د خریداري سوی وای نو نن به په صوبه کې دا مشکل نه وای د چارواک پوینا چې په صوبه کې دغه ورسته د وړو کمښت رامنځته سو کله چې د پشکال د بارانو او سیلابو لامل پلان او لوی سړکان اوبو یوړو او د سند او پنجاب سره سره د خیبر پښتونخوا سره هم لوی کامې سړک اغیزمن سو په نتیجه کې د کوټ په ګډون د صوبې نور برخته د وړو او د غنمو رسد تر اغیز لاندې راغلی دی دغه ډول د پنجاب د حکومت لخوا د وړو بلوچستان ته دراوړو په لار کې بندیزونو هم دا مشکل
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو د پیښور د قصابانو او د غوخو د دکاندارانو اتحادیه ادا کوي چې په چارو کې د چرمنی ناروغي لمپی سکن ډیزیز له امله خلک د غټي غوخې له خوړو ډډه کوي چې د دوی کاروبار یې خراب کړی دی دوی مشاله ډیو ته وویل د تاوان له امله د غټې غوښې کاروبارجان دوکانونه بندولو ته مجبور شوي دي حکومتي چارواکي مني چې په ولس کې د ویرې له امله د غوښې خوړو رجحان کم شوی خو داسې نه ده چې د کاروبارانو دوکانونه بندېدو ته نږدې دي یا بند شوي دي د پېښور ضلع انتظامیه وایي چې د کمپاین له لارې په ولس کې آګاهي خپروي چې د لمپی سکن ناروغي په انساني صحت بد اثرات نه پرېباسي نور حال مجید بابر وړاندې کوي
د پېښور د قصابانو اتحادیه داوه کوي چې په ولس کې د لیمپی سکن ناروغۍ د ویرې له امله په سوونو د غوښو دوکانونه بند شوي دي د سپتمبر په 14 مشال لیډیو سره په خبرو کې د پېښور ډیویژن د قصابانو او د غوښو خرڅولو د دوکانونو د اتحادیې جنرال سکرتر حاجی نظرګل وویل چې لکه نه په غواګانو کې د لیمپی سکن یا د سرمنې د غټکېدو ناروغي خوره شوې ده په ولس کې د غوښو خوړو رجحان کم شوی دی چې له امله په سوونو دوکانونه بند شوي دي
څنګه په پېښور ډیویژن کې تقریبا دی وخت کې 1700 دوکانونه دي نو په 1700 کې به 200 دوکانو کولوي باقي ټول خلک بس خراب تراب دي مطلب په خپل حساب کتاب باندې ګډ وډ نه پويږي چې څوک دا بالکل بند دي دا 1700 دوکان کې کم از کم یو دوکان کې 4-5 کسان خو کار کوي هیڅ هیلپري څه کاریګری کیپري څه مطلب سی څه سی سیل کیږي دا 50,000 اوس دا 50,000 2.5 لاکھ روپے سیل وو 2.5-3 لاکھ روپے سیل وو دي کې دا څه کسان شته دي چاغي د ورځې 2 ساري لالي سوپ دي دا څه چلی سلالي نو لسو والا به 2.5-3 لاکھ سیل وو دو سارو له بال ریډي اتیا زرو نه غلالو لسو زرو تا اچ کم دو لکو والا نه غلالو دیشو زرو تا پنځو زرو
د قصابانو د اتحادی د مشر حاجی نظر ګل په خبره د سارونا انسانانو ته د لیمپیسکین د ناروغي د لګیدو افواګانو د غټي غوخي کاروباریانو ته تر ټولو زیات زیان رسولې ده د نوموړي په خبره د پیښور په نوتیه بازار صدر هشنګری ډکی نالبندی کیسخوانی حیات آباد یونیورسٹی روڈ چار سدا روڈ او په افغان کالونی کې د غټو غوخو کاروباریان تر ټولو زیات اغیزمن شوی دي په دغه کې یو د پیښور د دریاب کالونی د غوخي دکاندار ارشد علی بیا وای چې د افغانانو د هغه کاروبار د 500 تر 80% پورې اغیزمن کړی دی
تقریبا 60% نوکریا دا غټ اختر نرسو د دې نرسو خلک نوکری او لکه زموږ په کاروبار هم تقریبا 50% اثر دی یره ما به دوره 15-16 دانه لاله وړي
د خیبر پختونخوا د لایف سٹاک د ادارې مشر ډاکټر علمزیب د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د شمیرو له مخه د زمشو زلو په ګډون په ټوله صوبه کې هر کال 55 لکه غټ او واړه څاروي حلالیږي خدای ونه ویل چې د لیمپیسکین د ناروغۍ له امله په صوبه کې د څارو د حلالولو په شمیره کې څومره کمښت راغلی ڈاکٹر علمزیب خان وویل چې پولیس کې د آگاهی لپاره کمپینونه کړي چې د لیمپیسکین ناروغۍ له امله د سارو غوخې او شوده نه اغیزمن کیږي او انساني صحت ته هیڅ زیان نه رسوي خو د سربند سیمې محمد شکیل د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د دې کمپینونو باوجود د هغوی کورنۍ د غوخو خوراک بند کړی دی
ډیر ټایم وړه چې خلکو پریښی ده بس اختر کې خلکو خوړلې ده نږدې ورځو کې چا هم نه راوړي پی چې کوم دي هم خلکو پریښی دي بازار نه نه راوړي څوک مل پی یوز کوي چې سره خپل خوا ده هغه خپل پی چې کوم څاروي ټیک دی هغه استعمال یې حکومت ورته ډیر دغه ولګول مطلب روډز باندې بینرونه ولګول چې یاره غوښه او پی تاسو استعمالولی شي او بیا هم خلک هېریږي او نه استعمالوي
د پیښور په ضلعي انتظامیه کې د څارو د منډیانو او د غوښو د نرخونو د څانګې اډیشنل ډیپټي کمشنر کامران فرید د غوښو د دوکانونو د بندېدو په اړه څه ونه ویل خو د مشال ریډیو د پوښتنې په لیکل شوي ځواب کې نوموړي وویل چې ولس دا مهال د غوښو د خوړو نه ډډه کوي د نوموړي په خبره د پیښور د ضلعي انتظامیې لخوا کمپاین پیل شوی چې پکې ولس ته د لیمپیسکین ناروغۍ له امله په انساني صحت د بدو اثراتو نه کېدو په اړه آگاهي ورکول کیږي
دا مشال ریډیو ده
اوردن کو مشال لړیو ته غوګستی ل د می مخ کې تاسو د لمپی سکن ناروغي پاړه د مجد بابر راپور وره دو وس راځو یو بلې موضوع ته د لغمان ولایت قرغې ولسوالۍ اړوند چارباغ بازار ل څو لسیزو رہی سي په زلوبو مشهور دی کله چې لنګهار او یا هم نور ولایتونو څخه ځوانان لغمان ته په چکر ورزي نو د چارباغ پر لار په دې خاطر واپسی کوي چې کورونو او دوستانو ته د سوغات په توګه زلوبي یوسي په جلال آباد کې زموږ خبريال د زلوبو په دکان ور پیښ شوی او دا راپور را لګلی
لکه څنګه چې د کابل منی د مزار شریف خټکی د لوګر سنځلي د کندهار انار د ننګرهار نارنج او د لغمان سبزی مشهور ده تر څنګه د لغمان په قرغیو ولسوالۍ چارباغ بازار کې لسو لسیزو رئیسی زلوبۍ مشهور دي د زلوبۍ پلورونکو وایي چې دا کسب ورته لغور نه کپاتې دي او تر لری وطنونو پورې تری خلک زلوبۍ وړي د زلوبۍ یو تن پلورونکو سید رحمان مشال راډیو ته وایي
چارباغ دلوی چې مشهور دی په دې خاطر مشهور دی چې نسبت د خارات ته کوم دلوی کیږي هغه ګل کوی سمالی شګرین سمالی دې کې موږ نور ذایقه اشو دلاشي او هغه سره د دې خون برابرېږي همو خصوص هم شکر الحمدلله خپل پلار دی او دا دلوی چې دا ډیر بهر بهر هوادو ته دی لکه امام خپل یاد تر عربستانه پورې داتل دی
دو مرګل پنوم یو تن زایو سیدونکو وایي چې دوی هم هر سهار او مازیګر لچایو سره زلوبۍ خوري او لری لری زایونو هم خلق چارباغ ته د زلوبه ول لپاره ورزی.
زمنګ د چارباغ د سیمه ډیر مشهور او نانتو جلبی دی، ډیر زاینو پوری تلی دی او ډیر خلق اسه کی لغمان درې شي او د دې جلبی په سر شي نه جلبی خو ته ساهو کی ډیر دی په خوره پوری تر باز باز زاینو پوری هم خلق راځي سار چې کین زمنګ هم داده او د مازیګر د چا وسرم هم د جلبی او د مټه نه خجور استعمالو.
د زلوبه یو دی دکان ته وخت نه وخت ځوانان په کټه ولاړوي او د کړایي ګرمو زلوبیو ته انتظار باسي. یو تنځوان چې له خپلو ملګرو سره له ننګراره لغمان ته په چکر ورغلی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
مکرم خان د ننګرهار اوسیدونکي د لکرغیو ته راغلی او چارباغ زلوبۍ چکر ته چې کله مونږ راشو لغمان طرفته نو د چارباغ زلوبۍ ډېرې مشهورې دي. نو همدې نه یو څه د کور دپاره او ملګرو دپاره اخلو، بیا کور ته وړو، ډېر ښه خوند او ذایقه لري، خوند یې راخلو.
په چارباغ بازار کې څو ځایه د زلوبیو کړیان لګېدلي او تر څنګ یې له سوجي وړو څخه جوړې کتلمې چې په افغانستان کې د کجورو په نوم یادیږي هم تازه په تازه په خیگی او د زلوبه و سره یو ځای خلق خپل کورونو ته د سوغات په توګه وړي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.